دجوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې چې څه کم یو سات دوام کوي، د منی یا خزان په موسم کې د میوو د ټولولو او د اوږدې مودې لپاره د هغو د ساتلو یا خوندي کولو پر غوره لارو چارو خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو راپور کې راغلی چې د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنه او بڼوالي پورې تړلی دی، چې لا هم په لورو پرتو سیمو کې خلک په دودیزو لارو خپل کرنه او بڼوالي مخ ته وړي. په بیلابیل ولایتونو کې بڼوال یا بغلرون کې ځینې دودیزې تجربې او لارې چارې لري چې په مرسته د ژمي په موسم کې هم ځانونو ته په زیاته پیمانه تازه میوه خوندي کوي. په ځینو ولایتونو کې د تازه میوو ترڅنګ د ځینو نورو زراعتي محصولاتو د ساتلو دودیزې لارې چارې هم شته، چې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال یې لارې د زیاتو واورو اورېدو له کبله بندیږي. په همدې حال کې هر کال د افغانستان د تازه میوو د موسم له رسېدو سره د پاکستان حکومت د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو د وارداتو په وړاندې ډول ډول خنډونه جوړوي، یا یې په وړاندې دروازې تړي یا ګمرکي تعرفې لوړوي، چې په وروستیو کې دغه ګمرکي تعرفې 10 برابره لوړې سوې دي. ځینې بڼوال او سوداګر اوس هڅه کوي چې د منی په موسم کې د ځینو میوو له ذخیره کولو سره دغه میوې په ژمي کې په افغانستان کې دننه مارکیټ ته راوباسي او په مناسب قیمت یې خرڅې کړي. څوک د انارو د ساتنې تجربه لري، څوک د مڼو او څوک هم د ناکو، خو دا هره تجربه متفاوته ده. ویل سوي په افغانستان کې وروستیو اقلیمي بدلونونو د بڼوالي پر څرنګوالي هم اغیز کړی دی. د یو شمېر نور ولایتونو کروندګر او بڼوال وایي چې بارانونو په ځینو ولایتونو کې دوی ته ګټه کړې ده، خو په ځینو نورو سیمو کې فصلونه ورڅخه اغیزمن سوي دي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونو پروګرام له میلمنو سره د همدغو تجربو د انتقال په باب خبرې کوو. بیا هم د ژوند رنګونو پروګرام ته ښه راغلاست. د دې پروګرام میلمانې دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدي، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایي ټیکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پانتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. درې واړه میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې شغلی صافی، تاسو تر از په منی یا خزان کې کومې میوې راټولیږي او مناسب وخت یې ستاسو په نظر کوم وخت دی؟
تاسو افغانستان ته څه معلوم دی چې افغانستان ایکالوجي په لحاظ باندې ډېر متفاوت اقلیمي شرایط لري او ګڼې میوې لري. هره سیمه ځان ته خاصې میوې لري. که موږ تاسو فکر وکړو، مثلا زابل کې موږ بادام پوره څه پریمانه لرو، که چېرته میدان وردګ ته لاړ شو یا د افغانستان مرکزي ولایتو ته لاړ شو، مڼې ډېرې لرو. همدارنګه تاسو کاپیسا ولایت خوا ته لاړ شي، انار دي، تاشقرغان خوا ته لاړ شي، انار دي. نو تقریبا د میوو تنوع چې افغانستان ته ګوري، ډېرې زیاتې میوې دي. هره میوه یعنی زیاتره میوې په ملي کې ټول کې کله د میزان یو عامه اصطلاح ده، وایي د میزان اوبه وخوري یا د میزان هوا وخوري، نو میوې ښه کېږي، دغه شیرینی، خوږوالی، کیفیت یې لوړېږي. نو په دې کې هره منطقه ځان ته هغه محلي یا بومي میتودونه لري چې دوی څه رقم ټول کړي او څه وخت یې ټول کړي. پخوا کله چې سیستم نورمال و، کمیاد وي، خصوصا د انارو په برخه کې موږ د هغې سره ډېر ښه روابط درلوده او تقریبا دغه انتقالات موږ د میوو ډول په ښه طریقه کېده. تجاران به رانه، پخوا به دا میوې پرته دي چې دیقان یا بزګر زحمت وباسي او د ته لپاره زیرمکونه جوړ کړي، دا زیرمکي یا وی ساتي، د دې مشکلاتو سره دوی مخلو. مستقیما به دغه تجاران به راتله، دوی سره به تماس نیوه، دوی به هغه محلي سیستم باندې رقم کجاوي وي چې لرګیو او پوزینه به استفاده کوله، دا میوې به په دې کې واچولي، هلته به انتقال کړي. همدارنګه میدان وردګ ولایت کې دي به دا مڼې راټولې کړي او په باغ کې به یې خړه کړي او په هغې وروسته به تجار راغی، بیا به دا خپل په خوښه هم خپل په میل باندې رقم انتقالول په هره منطقه کې. اما دا سیستم ورځ په ورځ په تغییر دی او په تغییر یې پیدا کړ. ځینې دا انقلابونه په افغانستان راغله، زمون روابط د ګاونډیانو سره وشلېدل، ځینو ستونزې راته ولاړې کړې. لکه تاسو چې یادونه وکړه، په راپور کې چې زمونږ کله میوې پخېږي نو دوی د سرحدونه په موږ بند کړي، نو د دې ځکه مصیبت سره مخ شو د تجارت مخ په سیاست باندې لاړه خلک د دې نو اوس موږ ته د ابزارو په شکل باندې څه ګټه پورته کوي نو اوس باید د قام بزګر باندې څو کې چې دوی باید اوس په سیاست کې داخل شي ځکه د دولت سیاست په دې تعقیب کې د ګاونډیانو مخې باید دوی وپېژني د دې لپاره دوی باید خپل زیرمتونونه استفاده وکړي چې دا په یوازې توګه د بزګر د وسې دا پورته خبره ده د دې کې دولت یا سیاستوال چې مثلا دا رول لوبوي نشي کولای چې د ګاونډیانو سره روابط تامین کړي نشي کولای خپل تولیدات په اسانه توګه بهرني هېوادو ته انتقال کړي یعنې خارجي اسعار کسب کړي به تر دې چې لږ تمرکز پدې وشي چې د دې قانونو مثلا په خوا په محلي میتودونو باندې د میوې ساتلې څلور میاشتې پنځه میاشتې او بالداري ما یا با خرابې تلو یا با سکېدل اما اوس د دې یو نووري وکي دې کې باید مداخله وکړي چې په بومي او محلي توګه باندې د قانون دې ته ور نه دي چې د ملي خپل ساتي خصوصا تاسو په مجال ورته کې راشي چې د امن شي کله چې مزبان د خپل حاصلات خرڅ نکي او دې باید د کابل په مارکیټونو کې یو غونی یا یو غټه خالته منی په 50 روپۍ په 70 روپۍ چې دا نهایت ډیر زیات د بزګر سره دا زیات کار سره چې شپه او ورځ په باغ کې کار کوي څارنه کوي خدمت کوي د خپل ونو بیا محصولات نن دا چې حاصل ترلاسه کوي دا تقریبا دی یو ناول چاره ده د دې لپاره نیو میتودونه باید معرفي کړي د دې لپاره بومي او محلي یعنی د زمتونونو کې یو نووري وکړي کچان د جمهوریت په وخت کې لږ هڅې وشوې چې د دې لپاره څه میتودونه جوړ کړي اما متاسفانه دومره فساد چې هغه زمتونونه هم د ملک صاحب په ګان کې په اوجلې خوا ته جوړ شول چې هغه ملک صاحب دغه یا د کلی مشر صاحب دغه هغه ته استفاده وکړه اما بزګر هغه لپاره لاسرسی نه لرو ده اوس دلته په کار ده چې موږ یو څه باور یو کوو چې اقینو ته وایو چې هغه په زیاته کچې خپلې میوې نشي ساتلی تر څو د دولت د حکومت یا د خیریه موسسو چې هلته اوس فعال دي کار کوي مثلا د پی او د دبلیو پی دی یا نور موسسې دي د اقینو لپاره دغه د ګاونډیانو څو ته وایي کرنې او تجارت دا په سیاست کې داخله او د لپاره باید یو پاملرنه وکړي تر څو د اقینو کولای شي خپلې میوې په حوصله سره د مارکیټ یابي نه وروسته په خدمت سره بازار ته عرضه کی نو زه فکر کوم دا په یوازې توګه د بزګر کار دی او بزګر دا وسه هم نه لري چې په خلورونو میوه خپل وساتي او جمع ځکه حجم د لپاره یو کوټه ځان د لپاره له جوړې کیږي هغه به د میوه ساتلو لپاره سره کم اقدامات کوي تر څو په زمن وي
بله ډیر مننه شغلی محمد عزیز سیدی سپی صاحب خو د ځینو ټکو یادونه وکړه د میوې د ټولولو په وخت کې کوم ټکي باید په پام کې وساتل سي چې میوه زیانمن نه سي او کڅو کې د ژمي پر مهال ساتي چې زیات وخت دوام وکړي
اول خبره دا چې موږ باید زمونږ د باغ کې د به تدرست او معیاري شکل باندې روزل شي ترڅو هر میوه یا هر میوه زمونږ په ونه کې دا چې د معیاري او په دغه ډول باندې پخې شي او د دې قابلیت لري چې دا میوه ستور شي یا ذخیره شي ځکه د میوې د ذخیره کولو لپاره مهمه ده چې دا میوه به ساهر نه وي خراب نه وي مرضی نه وي زخم شوی نه وي او د دې ترڅنګ بل ډیره مهمه مسله دا ده چې دا میوه به په کسو کټګوري باندې وشو هغه میوه چې د په خپل سیزن کې خه مارکیټ لري خه داخلي مارکیټ لري او یا خارجي مارکیټ لري هغه باید په هغه وخت کې د کټ شي او د هغه د ستور کولو کوشش ودی شي او هغه میوې چې مارکیټ کمزورې او ورته اړتیا لري چې دا ستور شي یا ذخیره شي نو په هغه باندې بحث کړو شي بیا په دې میوې کې د هغې میوې هغه ورایتي چې هغه د ستور کولو یا ذخیره کولو څخه د لري د ډیر مودې پورې ذخیره کیږي پاره باندې کارو شي نو دا لري د لپاره چې اړینو تم ضرورت دی راکټ اپیکټیو شي چې په مثلا په ماډو کې کومه ورایتي ځمانه د ډیر وخت پورې ذخیره کیږي اصول دا دي چې هغه ورایتي یا هغه ډولونه به ذخیره شي کوم چې نا وخت رسیدي لکه په ماډو کې ځینی وختي په خیدون کې ورایتي دي یا چې نا وخت دي پاره باندې کارو شي او د دې ترڅنګ ځینې تخنیکونه چې هغه د میوې د ستوریج لایف یا د ذخیره کولو مودې وګدي هغه په درې شکل باندې په باغونو کې ترسره شي. مثلا د میوې راشکول دي، چیرې میوه د راشکولو په وخت کې دا په ډاګه شوي دي چې مطلب کومه میوه پخه ده، کومه خامه ده، او میکس شکل باندې راوش کېږي او یا بیا وروسته دا سوټ نه شي، نو د دې د ذخیره کولو وخت چې دی دا ډېر کمي او یا اکثره په ذخیره خانو کې خرابېږي. یعنی اول سټپ دا ده چې دغه میوې باید په درې شکل باندې راوش کول شي، یعنی زخمي نه شي. زمونږ اوسنی کومه پروسه په اکثرو باغونو کې موږ ګورو، هغه دا ده چې میوې چې د ونه راشول کېږي په ځمکه باندې غورځول کېږي، چې دا پخپله د میوې داخلي کوم انساج چې دي هغې ته نقصان رسېږي، ضرر رسېږي، او هغه نسجونه په هماغه ساعت کې نه ښکاري. کله چې یو میوه د ونه راوش کېږي او په ځمکه باندې وغورځېږي او یا د شکولو په وخت کې په ګوتو باندې ډېر فشار ورکړی شي میوې ته، دا کوم ځایونه چې د زخمي کېږي هغه په داخل کې، لکه په پوستکي کې باندې دغه زخم نه ښکاري، په داخل کې میوه خرابه شوي. نو میوه باید په داسې شکل باندې راوش کېږي چې د هغې انساجو ته باید نقصان او زیان ونه رسېږي، او د راشکولو نه وروسته دا باید په ډېر سالم شکل باندې دا میوې په مناسبو ثبتونو کې یا که هر لوښه یې بل په هغې کې دا انتقال شي، نه دا چې په پلاستیکي خلطو کې یا بل باندې میوې فشار را وړي او په دغه شکل باندې موږ دا انتقال کړو او بیا د دې کوشش وکړو چې دا میوه موږ ذخیره کړو. ځکه دا میوې چې دي د دې ذخیره کول چې دي ډېره قیمته تمامېږي او نقصان رسېږي خپله، هر څوک چې په دې باندې کار کوي، مثلا که چېرې دا په تجارتي شکل باندې، نو د میوې راشکول په داسې شکل باندې د هغې راټولول او بېرته انتقال تر ذخیره خانې پورې. او د دې تر څنګ بله مهمه مسله دا ده چې کله کومه میوه راوش کېږي دا باید د دې ګریډینګ د دې ښه او خراب سره جدا شي او پاخه اومه جدا شي. هغه میوه چې پوره پخوالي ته رسېدلې ده، نه خام وي او نه ډېره پخه شوي، دغه میوې چې دي د ستور کولو دپاره مناسبې دي او په دې باندې باید کار وشي. یو خو لوکل طریقې دي چې په محلي شکل باندې، مطلب ځینې خلکو ورته ځایونه جوړ کړي دي په کورونو کې یا یو څه د ځمکې لاندې ورته سیستم جوړوي، او بل دا چې پاتېشکل باندې که چېرې سرخاني، نو د هغې بیا ځانته خپله پروسه ده چې دغه کومه میوه د باغ نه راشېږي، هره میوه چې ده خپل یو اندازه حرارت لري په داخل کې، ځکه دا ژوندۍ میوه ده، لکه ژوندۍ موجود دی، او د دې خپل د پخېدو د پروسس لپاره حرارت تولیدوي. نو د دغه حرارت د بستر د پریکولینګ وایي چې د څنګه د پخې نه یا د ونه میوه راشېږي او په ذخیره کې ساتل کېږي، دغه میوه چې ده دا باید هم پاکه شي او هم د دې دا داخلي حرارت ترې وویستل شي. نو دا به په عصري ځایونو کې، کله چې موږ د کولد سټوریج خبره کوو په عصري شکل باندې، خو دلته ډېر زیات نور موضوعات شته چې دې پورې تړلي دي. مثلا تر اوسه پورې ولې په افغانستان کې داسې عصري کولد سټوریجونه یا ذخیرې چې دي کمې دي، که څه هم اوس خلکو پرې کار شروع کړی دی، خلک کوشش کوي، خو بیا هم ځینې میوې داسې موږ بازار کې په لاس راځي چې هغه په هغه سټنډرډ شکل باندې نه دي ستور شوي، مطلب ذخیره شوې ده، بازار ته په ښه وخت کې را وځي، ښه پیسې کوي، خو که چېرې هغه میوه وکتل شي نو د میوې یا په پام کې تغیر راغلی دی، یا په سټوریج کې ډېره زیاته پخه شوي، یا په داخل کې ځینې مشکلات پیدا کړي لکه داخلي براون شوی، چې هغه د میوې هغه خپل خوند او رنګ چې دی هغه د لاسه ورکړي. او بله مهمه مسله د د عصري سرخانو په باره کې هغه دا ده چې دلته زموږ د انرژي کوم توکي چې دي یا مواد چې دي هغه قیمت دي، یعنی دې لپاره چې کله اقتصادي تحلیل کېږي په ډېرو حالاتو کې دا غیر اقتصادي رهي او سرمایه ګزار ده چې هغه د یو عصري سرخانه جوړه چې هغه د په برق چلېږي یا د په تیلو باندې چلېږي یا د په ګازو چلېږي، لکه دغه د سون دغه ټول مواد چې دي په افغانستان کې قیمتونه ډېر لوړ دي. یعنی د هر لکه دا خپل یو ځان ته بیل عزت دی، د باغدارۍ نه علاوه د میوې هر سیزن کې د هغې مارکیټ ته وړاندې کول یو ځان ته کاروبار دی. نو دغه کاروبار کې لکه اقتصادي تحلیل چې کله کېږي اکثره وخت دغه میوه چې ده هغه د خپلې اندازې نه ډېره زیاته قیمت بازار ته راوځي، او حال دا چې په هماغه سیزن کې د نورو هېوادونو نه موږ ته همدغه میوه مثلا مڼه ده د نورو هېوادونو راځي چې د هغې کیفیت هغه زموږ د مڼې نه څو چنده لوړ وي، همې میوه سالمه وي، همې خوند رنګ برابر وي. نو بیا په هغه صورت کې تجارت بیا نشي کولی چې په دې برخه کې د مارکیټ د نورو دغه اکټرانو سره دغه وکړي، رقابت وکړي.
ډیر مننه پوهنیر جاوید رحیمی. تاسو ترازو د میوو د شکولو د غرض د ساتلو ځینو طریقو ته اشاره وسوه. ګڼ کسان په بیلابیل ولایتونو کې د ځینو میوو د خوندي کولو یا ذخیره کولو طریقې لري، مثلا انګور، مڼې، انار یا نور په ډول ډول طریقو ساتي. د دغو تجربو په باب ستاسو نظر څه دی چې بهترینه کومه یوه ده؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرنه متاسفانه عنعنوي ده، او خلک چې دي مثلا مختلف میوې چې دي په مختلفو ډولونو باندې په عنعنوي توګه باندې دا ذخیره کوي. مثلا مڼې دي کله چې خلک وشکوي بیا وروسته د هغه نه دوی په هغه کوم هغه چې دي زیرمه مثلا وټوکونه دي د خپله جوپري دي په هغو کې ذخیره کوي. یا مثلا انګور دي، دا هم څوک یو ډول ذخیره کوي، مثلا کندینو کې ذخیره کوي، یا مثلا بس خو انګور چې دي ډېر کم عمر لري. او همدارنګه انارم په عنعنوي توګه باندې ذخیره کیږي. نو دغه ذخیرې چې دي دا د خپله دغه تودوخه نه ده، د ورځې له طرفه مثلا تودوخه زیاته شي او د شپې له طرفه دا تودوخه چې ده بیا ټیټه شي. نو دغه نوسانات چې دي دا ټیټوالی یا جګوالی د دغه تودوخې چې ده دا میوه میوې ته صدمه رسوي، ځکه هره میوه چې ده خپل ټیټه مخلونه تودوخه لري. دا ټیټه مخلونه تودوخه چې ده میوه به صدمه کې ذخیره کړي. کچیرې هره میوه موږ وګورو دغه ټیټه تودوخه لري، نو دا هغه وخت کې په هغه صورت کې موږ کولای شو چې میوه ښه صحیح وساتو چې هغه ته موږ کول سټورج یا سړی خونې ولرو، ځکه په سړو خونو کې موږ کولای شو چې دغه میوې په هغه مخلونه تودوخه کې موږ وساتو، او په عادي شکل باندې موږ کولای شو چې دغه تودوخه دوی ته برابر کړو، ځکه د خپله مخلونه تودوخه دا ټیټه مخلونه تودوخه لدی نه کثیرې دوه درجه ټیټه یا دوه درجه جیګا د تودوخه درجه سانتیګریډ لوړه شي یا ټیټه شي، دلته دوی کولای شي چې یو څه مقاومت وکړي. او لدی نه کثیرې زیاته جیګا او ټیټه کیږي، نو دلته میوه صدمه ویږي، چې صدمه بیا په دوه ډول ویږي. کثیرې زیاته تودوخه ټیټه شي، دلته بیا د تا وایي چې کله مثلا د سفر څور کیږي، د سفر نه ټیټه شي، دلته بیا یعنی فریزینګ انجن ورته وایي، چې دلته میوه نه جامد کیږي، میوه کنګل کیږي. نو دا به هیڅ کله دې ته کثیرې موږ بازار ته ارزایم چې دا میوه بیا داسې نه خوښوي او خپل عمر له لاسه ورکوي. او همدارنګه کچیرې له خپل مخینې تطبیق نه دا له صفر نه وړي او له مخینې تودوخې نه مثلا راشي ته پس یو میوه مثلا مڼې موږ مثال ورکړو، مڼې چې په درې درجې تودوخې ساتل کیږي په درې درجې سانتیګریډ کې، کچیرې له درې درجې سانتیګریډ نه باید تودوخې راشي ته مثلا راورسیږي یوه ته، بیا دلته چیلنج انجنیری ځینې وخت هغه کیږي چې دا خپله مڼې په سر باندې په ذخیره خانه کې داسې د حباب په شکل باندې اوبه پیدا کیږي چې دا خپلې اوبه له لاسه ورکوي. او همدغه رنګه کچیرې بیا هم له صفر نه ټیټه شي، دلته هم د دې هغه کوم د غشا حجروي چې د دیواز حجروي چې دا له ځای لګي، یعنی داسې ویلی شو چې هره میوه ځان ته مخینه تودوخه لري، موږ کولای شو چې هغه تودوخه کې میوه وساتو. نو لګنه کچیرې میوه خپل تودوخه برځي یا ټیټه شي، نو دغه وخت کې میوه صدمه ویني. او په لږه د مرغه په افغانستان کې دغه کوم عنعنوي توګه باندې چې د میوې ساتل کیږي، دا اکثره وخت میوه هغه کوم خصوصیات چې د ذخیره وي او کوم غذایي مواد چې د ذخیره کې میوه چې هغه خپل له لاسه ورکړي بیا بازار ته عرضه کیږي، یعنی هغه کوم ستوریج پوتنشیل چې دا هغه د دوی مې تاسو ته وایي میوه مخکې له دینه خپل استوریج پوتنشال ته ستوري مخکې لګنا لباینه دي هر میوه چې دا خپل هغه ذخیره وی وخت لري په مخینه تودوخه کې. مثلا که منګه مثال ورکړو مڼو ته بیا مڼه چې دي کچېره منګه وڅو په دغه درې درجه سانتیګریډ کې دي تقریبا 15-16 ساتل کېږي او کچېره دوی ته بیا دغه تودوخه برابر نه شي مخینه تودوخه یعنی مثلا درې درجه سانتیګریډ نه دا تودوخه لوړه لوړه شي یا مثلا د 0 درجه تودوخه ده دوی خپل عمر لاس ورکوي. نو داسې ویلی شو چې په افغانستان کې له بعده مرګه د تولید په برخه کې یو څه کار شوی ده، په جمهوریت کې هم کار شوی ده، اوس هم کار کوي، خو ذخیره او ساتنه کې هیڅ کار نه ده شوی. اوس بعضو ولایتو کې ځینې سرپانۍ جوړې شوي دي لکه څرنګه چې مخکې سعیدي صاحب هم ویلې، دلته د انرژي چې ده برق چې ده قیمته ده او دا رقم سولري برق کار نه ورکوي ذخیره خانو ته، ځکه دغه خپله ذخیره خانه کې باید 15 ساعته زیات باید د برق هغه نه وي، که 15 ساعته برق وي سرپانه کې دومره مشکل نه لري، او که زیات برق لاړ شي یعنې د برق هغه ویسي یعنی دا ذخیره خانې خپله هغه کوم هغه څه ده تودوخه شپاتي هغه د دې کلیجې یعنی مثلا میوه نشي کولای چې هغه ته هغه تودوخه لاسرسی پیدا کړي کوم چې هغه مسئله تودوخه ده د ساتنې لپاره. همدا رقم نورې میوې هم که موږ وګورو په افغانستان کې په عنعنوي توګه باندې ساتل کېږي او کله چې راټولې شي یوارې بازار ته عرضه کېږي، ځکه موږ د ذخیرو سیستم نه لرو. نو چارواکو نه دا هیله لرو او له سیاستوالو نه له تاجرانو نه چې په برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه د ننګه کوم بزګران چې دي دوی ډېر بېچاره خلک دي، دوی نشي کولای په خپله میوه ذخیره کړي او دوی یعنی میوه که ذخیره هم کړي بله ورځ چې بازار ته عرضه کړي باندې څومره وخت هغه میوه خپل خاصیت له لاسه ورکړي او نشي کولای چې هغه کومې پیسې دوی په تولید کې مصرف کړي خپلې پیسې لاسته راوړي. نو بالاخره د موږ زراعت ورځ تر بلې خرابېږي. نو خیر دغه بس په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وشي، هو هم د موږ بزګر ته په کوم مصرف کې کړی او هغه لاسته راوړي او کوم مصرف کوونکی چې نه هغه میوې ته ضرورت لري هغه هم سالمه میوه لاسته راوړي. که چېرې وګورو د همسایه هېوادو میوې وګورو، ځینې میوې دي چې هغه له یوه موسم نه تر بل موسمه پورې ساتل کېږي، یعنی هغه هلته هغه کوم ستوریجونه چې لري هغه کنټرول اتموسفیر ستوریج لري. کنټرول اتموسفیر هغه ستوریج ده چې په هغه کې دواړه فکتورونه هم تودوخه او هم د اتموسفیر په هغه کې کنټرولېږي، یعنی کاربن ډای اکساید هلته اضافه کېږي، اکسیجن لري کېږي، چې دلته میوه کولای شي تر یو کال پورې مثلا مڼې وساتل شي. دوی خپلې مڼې مثلا د یوه موسم نه د یوه کال نه تر بل کال پورې دوی کولای شي چې وساتي. نو په افغانستان کې له بده مرغه دغه کوم ولایتونه چې هلته میوې ساتل کېږي هغه هلته یا میوه د ورځې له مخې نه ګرمه هوا لري یا څه ګرمه شي د شپې له مخې بېرته هغه چیلنج دي ته یا فریزنج دي ته چې بیا
د بازار طرزکی خپل خاصیت الله سبحانه وتعالى. ډېر مننه اوریدونکو، هم یادونه کوم چې د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي رادیو نه اورینن په منیا خزان کې د غرض د ژمي پر مهال د میوو د ساتلو د طریقو په اړه خبري کوو. د دې پروګرام ملمنه دي د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي ډپارټمنټ استاد پوهنیر جاوید رحیمی، د غرض د جرمني په کاسل پوهنتون کې استاد او څېړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صافی. ښاغلی جاوید رحیمی، دغه پوښتنه به تاسو نه وکم چې په غربي هیوادونو کې چې تاسو په ژمي کې په دوبی کې په پسرلی کې ګورئ تقریبا هر میوه پیدا کیږي، دوی دا څه رقم ساتي او په دې برخه کې د دوی تجربو څومره پرمختګ کړی؟
داسې ده په نورو هیوادونو کې، پرمختللو هیوادونو کې میوه چې ده اول خو د ورایتیانې دوی کوشش کوي چې هغه ورایتیانې هغه ډول میوې دوی تولید کړي، یعنې د ساتنې لپاره ځانته ورایتیا دي، د پروسس لپاره ځانته ورایتیا دي، نو د ساتنې لپاره هغه ولایتیانې دوی تولیدوي هغه یغو هغه ذخیروي عمر یا ستورې پوتنشیل زیات وي او بل خپله دغه سطخانې چې دي یا مثلا سړې خونې چې دي دوی هلته خو انرژي یا برق چې دا دومره ګران نه ده لکه افغانستان کې دوی په سطخانو باندې زیات کار کړی ده نه ترها په سړو خونو باندې بلکې په کنټرول اتموسفیر یا هغه سړې خونې چې په هغه کې نه تنها تودوخه کنټرول کیږي بلکې خپله دغه غازات اتموسفیر هم کنټرول کیږي نو دغه هغه سړې خونې چې دي په هغه کې اتموسفیر هم کنټرول کیږي دواړه فکټورونه کنټرول کیږي ځکه میوه چې ده ژوندی موجود ده کله چې له ونې نه راټوله سونه دا تنفس کوي او همدارنګه دوی اقلیم تولیدوي چې خپله هارمون د پخېدو ده اقلیم او بل ملي کې ځینې تغیرات راځي که چیرې وغواړو چې میوه وساتو کله چې له ونې نه راټوله سونه اول خو هغه تودوخه چې دا په مزرعه کې یا په ساحه کې لري هغه باید لرې شي چې دغه فری کولینګ ورته وایي چې په دغه طریقې سره موږ کولای شو چې د میوې هغه کومه تودوخه چې مزرعه کې ده هغه باید لرې کړو بیا وروسته دغه نه دا خپله هغه سطخانې ته یا سړې خونې ته یا هغه کنټرول اتموسفیر پورې شته چې په هغه کې د اتموسفیر غازونه هم کنټرول کړي په دې کې ذخیره کیږي نو دلته دواړه فکتورونه نور رول لري یو هغه فکتور ده چې په هغه کې موږ تودوخه کنټرولوي چې هغه یخچالي سیستم ده سړو خونه کې او بل خپله دغه غازات یې کنټرول کړي چې په دې کې کاربن ډای اکساید ډېر رول لري کاربن ډای اکساید سړو خونه ته د پامپو په استعمالي اضافه کیږي او د اکسیجن استعمال کیږي بیا چیرې چې خلا موده انتره دلته بیا نایتروجن استفاده کیږي نو له دغه چې پرمختللي ټکنالوژي نه دوی استفاده کوي نو په دې سره میوه کولای شي چې په دې زیات وخت لپاره وساتل شي او همدارنګه که څنګه چې ما په میکسونه له دوی په بایو ټکنالوژي باندې زیات کار کوي کوشش کوي هغه هیوادونه چې دوی هلته میوې موبایل ته راوړي چې هغه ذخیروي عمر زیات وي په افغانستان کې چې دا متاسفانه د باغداري سیستم چې دا لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا هم یو کار سوی د تولید په برخه کې د ساتنې په برخه کې او د شتمنۍ په برخه کې ډېر کم کار سوی ده نو په نورو هیوادونو کې په دغه د سړو خونو په واسطه او د کنټرول اتموسفیر په واسطه باندې دوی کولای شي چې تر اوږده مودې پورې میوې وساتي او په هر وخت کې دوی بازار ته راځي
ډېر مننه یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی تو خی صاحب مهرباني
نو موږ د زابل په ولایت کې زه خو دې و پېژندم چې تو خی د زابل ولایت کې
بالکل
نو موږ ته شاجوي خاصتا په زابل کې سر نه وځه ټول خراب شوی دي د څو سببو اول خو یو مشکلات په جوړ کو دوم هوا مساعده نه و یو مرزونه یو کول دریم بارانونه ور باندې وسو څلرم یو سکمات هم دی په انتهایی درجه کې راځي د لیدو خو خلکو بعضی نیوي په تاوان خرڅې کړي بعضو وچې کړي هغه وچې وسنه خرڅې کیفیت هم خراب ده ځکه چې زموږ د ولایت ستر عاید خاصتا د شاجوی د ولسوالۍ خو پشمشتي او شکرپاری دی بادام دی خاصتا د زابل د کلات بیا وسینځر هم لري ارغنده او هم انځر لري نو انځر لري هم نسبتا شو خو هغه هم مرزونه وکول عمر د اسلامي امارت د چارواکو څخه او خاصتا د کښت د زراعت وزارت څخه دا غواړو سیزمو د مرزو د پار د باغو د پار یو د وایي راکې او په دغه ګرانو باندې تخمونه وویشه او کود ورکې نور شان ورکې د کښت د زراعت څخه تر یو کوم څه دی او بل مرسلی خونه نه لرو زموږ نیوی دی ګوره دا غنن دلته انار راغلی وو زموږ تشاجی کې خرڅېدو نو بیا ما څه وخت دا ټول خراب شوی وو چودلی وو نو تقریبا یو قابل ایمانی په 500 افغانۍ ورکاو نو ډیر خراب شوی وو هغه چودلی دی دا هم له مرض وو خدي دا هم د وجه د خبیثه مستد وایي نسته نو سمو په دا باغو باندې وشندو او بل مرسلی خونه نه لرو چې دا میوه وساتو وګران وخت او بل مرده دي وطن د پاره یو پاکستان بدیل لار غو او پاکستان خو د مفتو میوه باندې سی وخت سی غلارې را باندې باندې کې مخکتی وو وڅکی وو کشمش دا دی هیڅ پښتنه هم نور باندې کوي دی باید منځنی اسیا ته لار پیدا کیه د چابهار لاري او هند ته نو موږ امید لرو چې د هند نمائنده راغلی د وزارت خارجه د بوګوندی تجارتي خبرې هم وسره سوي چې هند ته موږ میو لاري سي نور له پاکستان څخه ډېر په شکایت چې باید پر دې باندې کلک بندیز ولګیږي تعرفه پر د کی د دې کلی راځي له پاکستانه پر دغه باندې تعرفه نه له ولګیږي د دې نیوی راځي زموږ د خاتمې ولو که تعرفه پر وړو سی خو بیا هم د ملت لپاره هم تاوان د دې تر داخلي میوه باندې سی واردیږي افغانستان ته نو دا موږ هیله او خواهش ده او د محترم میلمانه ځخه مې دا پوښتنه ده چې زموږ انګور کله کله موږ سپیره ورته وایي داسې سپیره وکوي خورن او پیچک پکښې پیدا شي داسې نري نري لکه ستنسي یا تارونه پلاستیکي داسې جوړه دغه وکوي نو د دې دپاره که یو ادویه یا تجربه یا معلومات راکړي چې موږ له دې سره څه عمل وکړو. مننه.
ډېر مننه ستاسو د پښتنې ځواب پوهان ډاکټر ذکر الله صفای درکړي. صفای صاحب یو خو د اقلیمي بدلون یادونه اوریدونکو هم وکړه، بل دا چې ځینې مرضونه دي چې د دوی په کښتونو یا باغونو کې لګېدلي دي، په دې اړه که تاسو کومه حل لاره لرئ مهرباني.
د اقلیمي بدلون په اعتبار تاسو هم جدا یو ناورین دی. ناورین نه یوازې په افغانستان، په ټوله نړۍ کې د بزګرو سره، خلکو سره، حتی تقریبا څوک چې ژوند کوي د دې سره مخ دي. نو دې ته څه وایم چې داسې حل لارې ځینې شته دي ابتدایي چې موږ تاسو په هغه باندې عمل وکړو، کولی شو دغه اقلیمي بدلون لږ سره وزغمو، یعنی د یو زغم حالت ته راټیټ کړو. مثلا د خاکشناسۍ یا د خاورې پېژندنې له اړخه که موږ ځینې نباتاتو ته واده ورکړو، سټرکچرونه جوړ کړو، د ژمي واورې زیرمه کړو، بارانونه زیرمه کړو، او همدارنګه که لږ په لوړه کچه باندې د اوبو ذخایر جوړ کړو، تر څو کولی شو دغه آنی د رطوبت زیاتوالی، د رطوبت کموالی، یعنی دا د فشار دور د فجه کېدل او د فشار ټیټېدل چې داسې یو نوسانات رامنځته کوي. یو منطقه کې شدید بارانونو لامل کېږي، یو منطقه کې د شدید وچوبي لامل کېږي. دا په دغه سټرکچرونو باندې موږ کولی شو چې دغه منفی یا داسې عامي تاثیرات یا داسې ناوړه تاثیرات چې ډېر زیات صدمې رامنځته کوي هغه کړو، د مخه ونیسو. او دا هم کېدای شي، فکر کوم یو څه پرمختګونه په افغانستان کې شوي دي. موږ ځینې واټر شک مینجمنټونه جوړ کړي دي، مثلا په شمال کې ځینې ډاګونه مو واخیسته، پارکینګ سټرکچرونه جوړ کړي دي او نیالګین کېنول. همدارنګه د یقین کوشش وکړي داسې مثلا شړې ډاګې په ځینو طریقو سره د اوبو د درولو ځینې ابتدایي سټرکچرونه چې مثلا موږ ورته واړه واړه کندې وایو دا جوړ کړو، اوبه زیربه کړو. نو زه فکر کوم ځینې نباتاتو په دې کې وده وکړي، د نباتاتو په وده سره ځینې د هوا تقریبا نسبتي لنډبال هغه ساتل کېږي. کله چې دا وساتل شي نو هوا ډېره شدیده وچوبي خواته هم نه ځي او ډېره شدید رطوبت خواته هم نه ځي، یعنی یو سیمه متعادل ساتلی شي.
بله، صفای صاحب د انګورو یادونه وکړه. بله، په انګورو کې د یو ډول مرض یادونه وکړه چې وایي سپیره کېږي.
بله خبره ده، د ورور واشه ځینې امراض تاسو فکر وکړئ کله چې یو نورمال شرایط، یعنی نورمال ایکولوژیکي ځینې ازدمایم تغییرات رامنځته کېږي، په دې کې نور ناورینونه هم رامنځته کېږي چې هغه دغه امراض دي. تم فکر کړئ په یو برنامه کې موږ تاسو په یو چینجي باندې بحث وکړو چې هغه چینجي نوی تقریبا، یعنی بیخي داسې یو میوټانت حالت دی، یو نوي تغییر حالت ته راغلی دی چې د یقین سره سخت په عذاب دي. نو په دې کې په هر هیواد کې دغه حشرات چې کوم دي، ځینې حشرات هغه ته ریډ لاین لاندې دي، او ځینې حشرات چې کوم دي د ریډ لاین نه پاس، یعنی هغه حد تر یو حده پورې د زغم وړ دي، او د هغې هنه چې زیات شي خطرناک تمامېږي. هغه تعقیبوي، کله چې تعقیبېږي عاجل دغه سیستم، د هاضمي سیستم مطالعه کېږي، د هغې سره سره ورته دوا شی کېږي، برابرېږي. ځینې حشرات دي چې هغه که موږ تاسو ته ځینې زهر اچوو، هغه په هغه وخت کې راځي چې میوه د خوړو وخت، یعنی د خوړو ته برابره وي. که چېرته موږ داسې ادوارو ته لاس اچوو چې هغه تقریبا د ټول ژوندۍ موجوداتو لپاره مضر نه، هغه نه موږ استفاده نه شو کولای. نو هغه حشرات چې په هغه وخت حمله کوي چې موږ کولای شو ځینې د هغوی استفاده وکړو، کولای شو چې په دې باندې موږ پوره پاس لرو. نو زه دې ورته وایم چې اول د حشره شناسایی کړي. حشرات موږ تاسو ځینې متخصصین په وزارت زراعت کې شته، په ریاستونو کې شته چې دوی پېژني کومه حشره ده. بعض د هغې سړی بیا ورته کولی شي چې مثلا د دواو یا د ځینو اګیو د حشره کشونو سپارښتنه وکړي. ځینې حشرات دي چې هغوی مثلا د ژوندۍ غلي دي، هاضمي سیستم لري. ځینې دي پیرس سکن، یعنی شیرسکي. نو په دې وخت کې مشکله ده چې سړی وایي چې کوم مرض دی. او په انګورو کې زیاتره دغه د خاکسترک مرض دی چې دوی کولی شي دا ډېر په اسانۍ سره مثلا په مني کې په پسرلي کې مخکې دي چې شل پنځه ورځې مخکې دي چې دا د شګوفي اوسپړي د په دې واقع دغه د لایم سلفر نه استفاده وکړي. دا چې کله انګور مکی دي چې اوبه کته کې کدي دا د سلفر ګاز نه استفاده وکړي. زه فکر کوم دا د دې زیات د دې سره مرسته وکړي تر څو دا یعنی د دې حاصلات د زیات زیان سره مخ شي. د نورو حشراتو لپاره کولای شي د کوشش وکړي چې نمونه یې وساتي او د یو متخصص سره شریکه کړي تر څو هغه وپېژندل شي او بعد هغه دغه لپاره اګیا سپارښتنه وشي. او هیڅ کله دې په سر به خوده د دواو د ګټه نه پورته کوي، ځکه دواو د څه خراب هغه چې نن سبا یې دوای دي چې دا تقریبا په ځمکه کې په نبات کې د ډېر وخت لپاره پاتې کیږي. نو هغه د هر یو ژوندۍ موجود لپاره مضر دی. که چېرته په ظاهرا یو موجود د مضر نه وي، هغه په مړو زما په مرض ته بدلېږي، نورې ناروغۍ لامل کیږي. نو په دې اساس باندې کوشش وکړي چې اول د حشراتو د امراضو په شناسایی کې د متخصصینو سره مرسته وکړي او بعد د هغې د سپارښتنې په اساس د ادویې استعمال کړي. ولې د لنګ سفر استعمال دا ډېر ساده دی، دا سیف دی، دا مشکل او مشکل نه لري. دوی کولی شي د ډېرې استفاده وکړي. همدارنګه په ځینو مثلا حشرات چې موږ تاسو ورته هغه وایو شنه کې وایو یا څه ورته وایي په عام خلک ورته شکرک وایي، دا کولای شي تاسو مثلا د ځینو او دا بعضې شیان لکه د چای شین چای چې تاسو خورئ هغې پاتې شونی وي. که چېرته د تمباکو ډکي لرئ دام که چېرته جوش کوي او د دې اوبه هم سپرې کوي، تر یو حده پورې دا د ځینو ساده امراضو حشراتو په وړاندې دا مقاومت کوي او دا سیف دی، دا هېڅ ستونزه نه رامنځته کوي. اما د نورو هغه مضره حشراتو د پاره چې د ری او بریګ یا شویه دی د قوی وي، نو حتمن د متخصصو سره د دې چېو کې تماس ونیسي، اړیکه ونیسي او د هغې نه مشوره واخلي.
ډېر مننه ښاغلی صافی. په هنیر جاوید رحیمی، تاسو تر زو مخکې یادونه وسوه چې اوږدې مودې د پاره د میوو د ساتلو یو طریقه د سړو خونو جوړېدل دي. که په افغانستان کې دغه خونې جوړېږي، ځینې نورو تجهیزاتو ته اړتیا ده. آیا فکر کوي چې دغه امکان ورته برابرې دی چې مثلا برېښنا یا د خونو د سړولو د پاره ځینې ماشین آلات چې د ګڼو هیوادونو کې کارول کیږي، افغانستان کې دا امکانات فکر کوي چې ورته شته؟
لکه څرنګه چې افغانستان اوبه لري، نو که چېرې بندونه جوړ شي په بندو باندې کار وکړي، برېښنا اوله بندونه جوړ شي او تر هغو برېښنا تولید شي په افغانستان کې، نو د امکان زیات شته چې هغه بندونه سړو خونو جوړ شي. ځکه لومړنی شی چې ده په سړو خونو کې هغه برق ده. نو که چېرې دغه برېښنا یا برق ووسي، نو تاجران یا هغه کوم سوداګر چې دي په خصوصي سکتور په دې برخه کې سرمایه ګذاري کوي، ځکه برق چې ده یو ډېر مهم ده. صنعت دا خصوصي سکتور صنعتي توګه باندې نشي کولای چې دي برق جوړ کړي. نو دغه لپاره باید اول په برېښنا باندې کار وکړي، تر هغو دغه برېښنا موبایل تراشي او دغه سړو خونو ته برق ورکړي او سړې خونې جوړ شي. ځکه ما چې مخکې وویل چې خپل دغه تنه تنها دا سړې خونې دا کنټرول اتموسفیر ذخیرې همدارنګه برېښنا ته ضرورت لري، نو بدون د بندونو د جوړولو مونږ په هیڅ ډول نشو کولای چې دا سړې خونې په دوامداره توګه دې کې نیو ساتو. ځکه دا وارداتي برق دا د قیمت دا د رقابت منس کولای لامسای وادو سره چې برق ډیر قیمت تمامي نو لامده واجله چیرې مونږه په اوس وخت کې سړی کولی جوړی کو نو پلاند وخت مونږه کولای شو چې د مشکل ته د حل لاره پیدا کړو په وګده وخت کې مونږ نه کولای ځکه په مهاله وخت کې مونږه باید د غختن کوم بندونه چې دي په دې باندې باید سرمایه ګذاري وکړي پانګونه وکړي تر هو دا برق تولید کی مونږه سړی سلی جوړ کړو بل د تاسو ویل چې ماشینري دې ته ضرورت ده بالکل ماشینري مو ته ضرورت ده ځکه یخچال کوم دې ته انسټالي هغه ځنه سره نور هوادونه راوړي هغه یو د فراوړي چې بیا ډېر وخت پورې خور ورکړي د شنو نه کا د برق دي ته نو د ما په نظر باندې کچېره په بندونه باندې پنګونه وسی بندونه جوړي نو دغه ستونزه به هم
ډېر مننه محمد عزیز زیدی تاسو تر اوسه زیات وخت تاسو خبرې نه دی کړی یو څوک په خپل کور کې یو کوچنی باغ یا باغ لري هغه په لږ امکاناتو سره ستاسو په نظر کولای سي هغه میوه چې دی عملته ورته حاصلات ورکوي چې هغه خوندي کولای سي د ډېر وخت لپاره وساتي
دا په خپل میوه په نوې پورې راځي چې دا کومه میوه ته ورځي مثلا کچېر د پننګرار کې د بیر لیمو مالټا نارنج شفتالو امبو کې میوه ته ورځي میو کې ځنی تاسو قابلیت شته لکه امکان لري چې هغه ساتل شي او ځینې بیا نه ساتل کیږي ځکه تاسو په لیمو کې چې ورشو دا وځي په انګار کې دوه ډول لیمو ته ولېږي چې یو یې هیڅ ساتلو لکه د لیمو د ساتنې نه د هغه ساتلو امکان ډیر کم دي تر یو وخت دوه وخت پورې سٹور کیږي او یو بل ډول لیمو د هغه بیا کولای شي په ډیر کم امکان کې یو کس کولای شي هغه تر د درې میاشتې پورې اوساتي ځکه چې د میوي په د مونی پاتری یا د جېبي په شروع کې راپاتل کیږي او چون زمه په نګار کې ملایمي ډیر سوړ نه نو پرغه شرایط کې ټول شي دا اوساتي او په دې ربا نور ولایتونو کې سره لار شي مثلا چې د مڼي ته ودیږي البته د جېمي اواري رتړی اته زیات د اندازې نه چې کله د حرارت درجه ټیټي وي یعنی هوا ډیره ورته سړیږي نو هغه خپل میوې ته تخریبات کوي خو ډیره طریقې شته انانوي طریقو باندې خو بزګران اوس هم کار کوي او خو د اکثره د سړي چې هغه په تجارتي شکل باندې بیا نتیجه لور کوي لکه خپل ځانونو لپاره اوس نه وتا کی کثیر موږ انارو ګورو کله کانا دی په شګر کې خاصي او انګور ته وګورو هغه د ښاوي کټوري کې ورته جوړي څنګه باندې کې درته دي خو د زنګور د سنیمي چې هغه ساتل چې هم سخت دي او هم د کومه کومه ویل چې د میوي په څنګ په کټوري اړه باندې شو هغه میوي چې ضرورت کیږي زر خو ساتيږي نو دا هیڅ مشکل دی واره مې وی چې زه ورته کوي د نو رښتې او په سیمو کې چې د حرارت درجه مو ورته مناسبه وي نو اته د ساتل یو څه امکان شته
کله چې یو څوک په لمه ور اټولوي او غوړ چې وي ساتي آیا د دې لپاره ځینې د واغان ست چې په دغه وخت کې دوی ور باندې وپاشي ک فکر کوي چې هغه سی باید پرې شول سي
میوه څنګه راټول شي او خو د راټولولو وخت کې باید ډېر کوشش وکړي چې دا میوه فزیکی شکل باندې زخمي نه شي کله چې راټول شي وروسته د غنه لکه څنګه چې وویل دا باید هغه کومه د مزرعې له کومه تودو خرابولې دا باید کله چې لري سولا بیا دا زیرې میوه دي چې هغه ته ضرورت لري یعنی پریمیزل ته ضرورت لري باید پریمیزل کیدا کله چې تینګل چې دوی بیا غا طبي وخت لري هغه د زیږی وخت لري کیږي لکه معنی دی اندار رقم د مانو توار ته زیږی میوي د لکانات دا هغه طبي وخت چې لري چې دا بیا وخت کیږي یعنی وخت باندې دا یو کاری هغه کیږي څنګه بیا د وخت په وخت باندې چې دا په استلا وخت دی مانو باندې چې استعمال شي یا په میوي باندې چې استعمال شي ورسته دغه نه دا د ساتل کیږي په سړو خونو کې. نو هدف د داخله زیری میوي ځینې وخت هغه ته بعضې خوندي کېدو ته ضرورت لري چې هغه د ساتلو لپاره استعمالیږي. مثلا انګور دي، انګور چې کله ساتل کېږي هغه په کارخانو کې ساتل کېږي، هغه ته ګریبګارد ورته وایي. ګریبګارد کې خپله سود میتا بایکالتید ده، دا یوه ورقه غوندې ته ده د کاغذ په شکل باندې دې چې خپله دغه سپیډ میتا بایکالتید ځای په ځای شوی ده. یو ورقه لاندې د کارتن کې ښودل کېږي، بیا وروسته دغه انګور کې ښودل کېږي، بیا اخر کې کله د کارتن ډک بیا په هغه باندې خپله ده، بیا یو ورقه د ګریبګارد په دې باندې ښودل کېږي. کله چې دا ټیک کوډل څه بیا بسبل کیږي، نو تاسو د خپل سټوډیو میتا وایسلټ په خپل ته دغه ورخه کله زړه زوي دا انګور دا په هغه مناسبه ټیټه تودوخه کې ساتل کیږي چې اکثرا 2 درجه تودوخه ده، یا مثلا 1 درجه تودوخه ده. د نظر په ورایټي ته فرق کوي، ځینې په 3 درجه کې ساتل کیږي سانتي ګریډ تودوخه کې. بیا دا خپل کله چې دا هغه انګور تنفس کوي له دوی نه یو مقدار اوبه خارجي دي، کله خارج چې دا هغه ته شروع رسیدي د خپل ورق ته دوی دغه سلفر دی خصوصي چې سلفات مانی دی نمو د فنګسو کېږي. نو دغه ډول مختلفو میوو کې ځینې فنګیسایدونه استعمال کېږي په مختلفو طریقو باندې چې میوې د ساتلو سبب په انتقال او همدارنګه په ذخیره خانه کې یا مثلا سړو خونه کې کېږي. نو په همدې شکل باندې میوې په مختلف ډول باندې په مختلفو طریقو باندې ساتل کېږي چې دغه دوه بېلګې ما په ځای دي.
ډېر مننه ښاغلی سیدی. کله چې یو میوه د ډېر وخت لپاره ذخیره شوی وي، لری ځای ته د انتقال پر مهال باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي، ځکه خامخا په دغه میوه کې ځینې تغیرات راځي؟
میوه ذخیره کیږي بار بار نه یادونه چې د دې سره د تصدیق چې کوم میوه کوم ځای ته انتقالي راځي. نو هغه اول نه کچیر د میوه سالم مشکول شي په خطر کې سره سابقونه ته کې تاسو چې دا ری ریکورینګ د میوې کارو په درسته کې باندې شي، نو کله چې بازار ته انتقالي دي هغه به د دا یو چالي کوم کنسیدر مې چې د هر کنټینر چې په دې کې دا به تر مارکیټ پورې ورسیږي. او دا په خپل د مارکیټ فاصله ته په کتو باندې مثلا د میوې چې هغه مارکیټ ته رسیږي نو میاشت وخت دی، یو میاشت یا دوه میاشت وخت دی چې په بازارونو کې دی موږ ته پاتېږي. خو ځینې وخت چې کیږي چې دا مارکیټ ته تاجي یو میوې ده چې یو سټوریج یا سړی خل لوزي او دې مارکیټ ته هغه دوه درې ساعت په بل کې نیسي، نو په هغه صورت به د یخچال دا کنټینر ته ضرورت دی. او که چیرې لري انتقالیږي نو دا بالکل ضروري ده دا میوه چې څنګه ذخیره شوې ده په همدغه رقم شرایطو باندې دا باید مارکیټ ته انتقال شي، ځکه د لارې په اوږدو کې دا باید د حرارت درجه او رطوبت کې باید ډېر تغییر راځي شي. که چیرې په حرارت او رطوبت کې تغییر راځي نو میوه خپل رنګ او خوند او هغه کوم تراوت یا تازهوالی دې د لاسه ورکوي.
ډېر مننه په هند ډاکټر ذکر الله صافی سره متماس پرې سوی دی. په هنر جاوید رحیمی تاسو ترزو ځینی ولایتونه لمنی لا ډېر یخ یا سړه هوا لري، د دې لپاره چې هغه میوه چې د ساتلو لپاره انتخابیږي کنګل نسی یا نور ستونزې ورته پیدا نسی، کوم ټکي به باید په پام کې وساتل شي؟
هغه ولایتونه چې سړه هوا لري لکه دا مرکزی ولایتونه یا بدخشان یا مثلا سم شمال ولایتونه، دی ولایتونه کې میوه څنګه رسول الله باید کوشش وکړي چې داسې دي چې نظر به چې حالته د شپې له طرفه هوا ډیره سړه نه شي، یعنی هوا فریز یا کنګل باعث دې میوه نه شي. نو کوشش دا وکړي چې په هغه داسې ځایو کې زیر به چې حالته سړه هوا نفوذ نه کوي. نو بل دا میوه دا خپل ځوندای موجود ده، یعنی هر میوه ځانته مخصوصه توډوخه لري چې په توډوخه کې باید وساتل شي. متاسفانه دا محلي شکل باندې اوس هم میوه په داسې کې ذخیره کیږي چې هغه په باغونو کې اوتاخونه جوړ شوي دي په هغو کې ساتل کیږي چې هلته اکثره وخت دا میوه کنګل کیږي یا فریز کیږي. نو د دغه مخنیوي لپاره باید کوشش وشي چې دا اوتاخونه کړکۍ یا مثلا هغه دروازې چې هغه باید خلاص شي نه کودل شي د شپې له طرفه، ځکه د شپې له طرفه هوا اکثرا سړیږي او د ورځې له طرفه کله چې لمر راولویږي دلته هوا ګرمیږي. نو دغه نوسانات یا دغه تغییرات تودوخه کې چې دي دا باید شدید کیږي چې میوه د شپې له طرفه ډیره سړې هوا سره مخامخ شي، بیا چې د ورځې تقریبا لس درجې تودوخه دلته بیا فرق کوي چې دیګه د تودوخه د ورځې له طرفه. نو دلته هوا صدمه ویني یا ضرر ویني چې دا ځینې وخت باید شدید کیږي چې د دې انفاج فریز شي، او یا ځینې وخت داسې کیږي چې میوه کومه مصنوعه ټیټه تودوخه چې ده ناکنه ټیټه شي، یعنې چیرې انجري دوی وویني. نو ښایي دغه داسې په داسې غوتاخو کې یا په داسې زیرمو کې ذخیره شي که چیرې محلي شکل هم ذخیره کیږي چې هلته د شپې له طرفه چې ډېره هوا سړیږي هغه سړه هوا داخل د غوتاخ سره نه کیږي، یعنې کړکۍ تورې شي دروازې کیږي.
ډېره مننه. د ژوند رنگونو پروگرام مو له ازادي رادیو واوریدنن. مو په دې پروگرام کې د منی د غرز د ژمي پر مهال د تازه میوه د ساتلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنگونو د پروگرام میلمانه و د کرنې د چارو متخصص محمد عزیز سعیدی، د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د غذایی ټکنالوژي د ډپارټمنټ استاد پوهنیار جاوید رحیمی، د غرز د جرمنی په کاسل پوهنتون کې استاد او څیړونکی پوهان ډاکټر ذکر الله صفای چې د خبرونې په وروستیو کې مو تماس ورسره پریسو. لوریدونکو هم مننه چې ځینو یې تماس ونیوه. دغه پروګرام یې را سره واورید. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. موږ پر انټرنیټ سټلایټ د غراز اپلیکیشن هر ورځ اوریدلی سئ.
د نورستان مرکز پارو نړوند کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټ او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي او د کورونو ګرمول لپاره له لرګي استفاده کوي. په وینا هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل له وهلو، خلک د لرګي راوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله:
ځنګل ساتنه د پر بدل لار خو معلوم لار ده، لرګي ونه سوزي ځنګل ونه وهي،
واز لرګو سره استفاده کیږي، نور د سی بدل دغه نه لرو چی نور شاون نه استفاده وشي، برق مکمل وي د سوزن تو کی ټول هم دغه د ځنګلونو خلق ونی ماته او راوړي د هر کور کی کم اس کم 15 شپږ و موټر لرګي پکاري د زمين لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وایي یا د کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ شمیلون افغانۍ ځانګړي کړي او په نږدې راتلونکي کې به 1200 کورونه د برق له نعمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادي راډیو ته وویل:
په دې کال کې کوشش کوو چې یادو کلیو ته برق ورسو او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو اواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونه د چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي، او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې بې برخې دي.
ژوند که روغی ای که درد لری تیریگی خومتل دی وای روغ سطا نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین چاتکی ورکری او روغ سطایی یقینی کری.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندونو نیولې او د کرکلي وړ ځمکه کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګارۍ په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي، چې ډیری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار:
مارتی استامینا او بیا بزنګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله د شیدو غزوانان ته د کار زمينه برابر شي، دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سی وسیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډیری خې جاذبي، ډیری خې زمینی خو فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحمانی وای: کونړي زوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کومو کسانو چې کسبونه زده کړي هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي، څو پردي هیوادونو ته له تګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه دار چې دا حرفه مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، که نارینه یو که زنانه یو که غلامه یو که عوامي، چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوی زاهد الله احمد زی چې تیر ورځ کونړ ته تللی و، د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالیتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفوي زده کړو مرکز دا چې ولسوالو ته او ولسوالو نه کوشش بیا دا چې کلو ته وسعت ورکړي.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې له کلونو را په دیخوا په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري په ایران، پاکستان، ترکی او نورو هیوادونو ته په سختو او مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه راتنګه کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زوره له دغو هیوادونو څخه یې د راویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
رب دبار.